میرمنو لپاره یو ډیر ښه زیری دی، ځکه چې د افغان میرمنو غږ چې نړۍ واوري د هغوی کومې ستونزې چې دي هغوی ته دوی غوږ شي، نو کله چې نړیوال د هغوی غږ واوري نو شاید داسې وخت راشي چې د طالبانو په خلاف هم نړۍ ودرېږي او طالبانو باندې فشارونه راوړي او طالبان مجبور کړي دي تر څو میرمنو ته خپل حقوق ورکړي.
هڅه مو کړه چې د مدني ټولنو د دې اقدام په اړه د طالبانو د حکومت د مرستیال وایان حمدالله فطرت نظر ولرو، خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې دا محکمه د طالبانو حکومت د عادي کولو په اړه د افغان فعالانو او د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو له لوري د زیاتېدونکو اندېښنو څرګندولو وروسته په ځانګړي ډول د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو وروسته جوړیږي. فعالانو د بشري حقونو مدافعانو او د افغانستان مدني ټولنې په پرله پسې ډول د طالبانو د حکومت لخوا د سرغړونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د کمزوري غبرګون په اړه اعتراضونه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسیز مخه کل ازاده رادیو نوری او ری ولنده بعد افغانستان پرنده مطالب هم در تول رو خوست یو نری والا موضوع را خلو. ده امریکا ده متحده لطنو ولس مشر وای چه پر روسی بنده یو بندی زونه و لگوی ده اوکرین پا بلازمین کیف که ده پنچم بی پروز لخو نری و بریدون و روسته چه یو درش کسان پکی و وجل شل و پلزگون نور بکت پیان شل ولس مشر ترم ده خبر داری ور کرده. تفصیل احمد چی بر نورو
د اوکراین په پلازمینه کیف باندې د روسیې له وروستي مرګونې برید وروسته د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جولای په 1 په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې هغه فکر کوي هغه څه چې روسیه یې کوي یو کرکجن عمل دی. ولسمشر ټرمپ ته هم وویل چې متحده ایالات غواړي په مسکو نوي بندیزونه ولګوي، خو نوموړي په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. وروسته له دې چې د 2022 کال د فبروري په 24 روسیې پر اوکراین پراخ برید پیل کړ، لویدیځو هیوادونو پر مسکو د بندیزونو لړۍ پیل کړې چې دې بندیزونو د روسیې اقتصاد سخت اغیزمن کړی دی. ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې په ورځ دا هم وویل چې د هغه ځانګړی استازی سټیف ویتکوف به اسرائیل ته تر سفر وروسته مسکو ته ولاړ شي. ټرمپ دا څرګندونې 2 ساعته وروسته له هغه وکړې چې د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زیلینسکي په کرملین کې د رژیم د بدلون غوښتنه وکړه او ویې ویل چې دا په راتلونکي کې د سیمې د بې ثباته کولو د مخنیوي لپاره یوازینۍ لاره ده. په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبیها د روسیې وروستي بریدونه په کیف کې له وحشته ډک سهار بللی دي. ده وویل چې د روسیې بریدونو د استوګنې ودانۍ ویجاړې کړي، ښوونځي او روغتونونه یې له منځه وړي، ملکي کسان یې وژلي او ټپیان کړي دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې اوکراین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې چې ټاکل شوې ده د اګست په لومړۍ نیټه ترسره شي. د ده په وینا دا غونډه د مسکو د تیری په ځواب کې دوی رابللې ده. بل لور ته روسي ځواکونو ادعا وکړه چې له 14 میاشتنۍ خونړۍ جګړې وروسته د اوکراین په ختیځ کې د چارسوف یار ستراتیژیک ښار نیولی دی. اوکراینی چارواکو دا ادعا رد کړې او تر اوسه خپلواکو سرچینو د روسیې د دې ادعا پخلی نه دی کړی.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، خو په اروپا او امریکا کې میشت یو شمېر افغانان بیا وایي چې په دغه هیوادونو کې دغه افغان کډوالو فرهنګي فعالیتونو ته مخه کړې ده. نور تفصیل سره کارونه ورو.
افغان فرهنګیان مشال پلاس کډوال په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونه امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د دوی په کډوال کېدو سره یې د پراخېدو او رنګینې خبره کېږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمی او هم په کیفي ډول محسوس دی. په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر ډاکټر شیرولی شیر ازادي راډیو ته وویل
د دوی راتګ سره نه یوازې زموږ په فرهنګي فعالیتونو کې د چټکوالی راغلی دی، پراخوالی راغلی دی. په مجموع کې په ټوله اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحې پراخې شوي دي، کار ډېر شوی دی،
د دغه ټولنې په نوښت موده مخکې د لونګ وامیل په نوم یوه پراخه مشاعره هم جوړه شوې وه چې د بیلابیلو اروپایي هیوادونو نه د نویو کډوالو شویو په ګډون په لسګونو شاعرانو ګډون کړی و. دغه شان له نورو اروپایي هیوادونو هم وخت وخت د بیلابیلو فرهنګي غونډو او هنري پروګرامونو خبرونه خپرېږي. د امریکا په یو شمیر ایالتونو کې هم د فرهنګي فعالیتونو د پراخېدو او ښه کېدو خبره کېږي. په دغه هیواد کې میشتي او د امریکا غږ آشنا راډیو د ادبي پروګرامونو یوې مسؤلې اغلې نوشه بی آشنا ازادي راډیو ته وویل،
دلته په امریکا کې پخوا هم میشتو افغانانو ادبي ناستې درلودې او اوس هم غونډې ترسره کېږي. د نوو چاپ شوو آثارو او کتابونو مخکتنه کېږي، خو د افغانستان نه د لیکوالانو، شاعرانو او ژورنالیستانو راتګ او په دغو غونډو کې ګډون ادبي ناستو یا غونډو ډیر تاثیر کړی دی. البته د کمیت او کیفیت له نظره تاثیرات مثبت دي.
دا ورځې په ټولنیزو رسنیو کې په نږدې راتلونکي کې په دې هیواد کې د افغان ملي په نوم د یو هنري پروګرام د جوړېدو خبره کېږي چې ښایي د زمري د 28مې نیټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځې په مناسبت وي. د امریکا ګاونډ کاناډا کې هم افغان فرهنګیان خلی نه دي ناست. دې هیواد کې میشتي افغان شاعر او لیکوالې صفیه میلاد ازادي راډیو ته وویل،
دا کډوالۍ لامل شو چې د کاناډا په کافو کې د افغانانو ادبي غونډې تاسو رنګ واخلي او ساه وباسي. دلته شاعر کولای شي د مینې غږ وکړي، د وطن او زړه تنګۍ خبره وکړي او رښتیا ووایي. دلته قلم د فکر په جرم نه ماتېږي او کلمې د سانسور د تیغ لاندې نه مري.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغان فرهنګیان او هنرمندان ګاونډیو هیوادونو ته هم کډه شوي، خو هلته د امکاناتو د نشتون او هم د کوربه هیوادونو لخوا په کډوالو د بیلابیلو فشارونو له امله دوی ته په ډله ییز ډول د ډېرو ځلیدونکو او پراخو فرهنګي او هنري فعالیتونو زمینه نه ده برابره شوې، خو په انفرادي ډول ځینې فعالیتونه شوي دي.
اوس به هم خوست ولایت ته ورشو. د جمعې په ورځ په خوست کې د یو خصوصي ښوونیز مرکز لخوا د دولسم ټولګي هغه فارغان وستایل شول چې د کانکور په ازموینه کې لوړې نمرې اخیستې وي، خو پنځه یو تیلر پیدا کړي. نور تفصیل د نجیب الله الخیل په دې راپور کې.
په خوست کې لسګونه هغه د دولسم ټولګي فارغان وستایل شول چې د کانکور په سګنه ازموینه کې لوړې نمرې اخیستي او د کابل د معالجوي طب په ګډون د بیلابیلو پوهنتونونو د ساینسي او ټولنیزو علومو پوهنځیو ته لاره پیدا کړې ده. د برنامه منتظمین اول کچیر زده کوونکي د مطالعې لپاره منظم مهالویش ولري، د ورسته دریو کلونو د کتابونو تمرینونه حل کی، د کانکور د تیرو ازموینو پختن پانی وګری، نو خپل ټاکلو مختره رسیدلی شي. د برنامه منتظم ډاکټر شبروز پکتین مشال رادیو ته وویل،
د خوست د ځوانانو نتیجه ډیره پزړه پوری ده. که څه هم د خوست ولایت د هیواد په کچه په پنځو غوره کې رانغی، خو د ریالیتو پیسه دی ډیرا لوړه ده. شاوخوا زمونږ له ښوونیز مرکز څخه نویز د کوونکې طب ته بریالي کېدل، دا که مونږ له نورو ولایاتو سره پرتله کړو نو دا زیات شمېر دی.
د کانکور بریالي ګډونوال وایي سره له دې چې د زده کوونکو په ښوونه روزنه او د هغوی په شخصیت جوړونه کې د ښوونځي رول ټاکونکی دی، خو د ښوونځي له چاپېریال بهر ځینې تیاریانې بیا د هغوی د بریا چانس ډېروي.
کوونکو د مورال په لوړېدو باندې یو سل فیصد تاثیر غورځوي، د دې اراده کوي کوي.
د کانکور زده کوونکي په اوس وخت کې چې د حکومتي لوړو زده کړو د مؤسسو او پوهنتونونو د جذب ظرفیت ډېر نه دی، له مخکې درسي تیاریانې د مهمو اړتیاو په توګه ګڼي. یو بل تن زده کوونکي قریب الله همت وویل،
داسې ښوونیز مرکزونه چې موجود دي په داول خوست ولایت کې په نورو ولایتونو کې، دا یو زده کوونکی تر خپل هدف ډېر په اسانۍ رسولی شي، ځکه ښوونځي کې پوهېږم تر دولسمه پر راشي استادان تشویقوي خپل درسونه ترځي. په آمدګۍ کې سړی ځان چمتو کوي تر کانکور پورې. کچېر کې دغه سیستم چې د خوانیز مرکز کې د خوانځي کې تطبیق شي په شخصي په دولتي کې ز فکر کوم چې ډایرک مستقیما له خوانځي ته هم خپل خوانځي ته بریالي کېدای شي.
یاد دیوی د کانکور په سګنوی آزموینو کې د خوست څخه شاوخوا 3300 زده کوونکو ګډون کړی و، چې د دې ډلې یوازې د یو خصوصي ښوونیز مرکز شاوخوا 1500 فارغانو په کې پوهنتونونو ته لاره پیدا کړې. پخوا چې په کانکور کې نجونو فارغانو هم برخه اخیسته، خوست کې د کانکور د ګډونوالو شمیر 5000 کسانو ته نږدې شوی و.
په راپور کې مو اوریدله چې په خوست ولایت کې د 12 ټولګیو د هغو فارغانو ستاینه شوې ده چې په کانکور کې ښه نمبر اخیستې وي، او په دغې ولایت سربیره په نورو ولایتونو کې ښو پوهنځیو ته بریالي شوې دي. اوس به هم ورشو په دې اړه به راپور وسرو چې په افغانستان کې د انګورو د باغونو شمیر خاوندان او د ممیزو سوداګر وایي د ممیزو د پروسس لپاره معیاري فابریکې نشته. نور تفصیل په دې راپور کې.
داسې مهال چې په افغانستان کې د انګورو فصل پیل شوی، په بیلابیلو ولایتونو کې د باغونو یو شمیر خاوندان او د ممیزو سوداګر له پانګوالو غواړي چې د ممیزو د پروسس د معیاري فابریکو د جوړولو په برخه کې پانګونه وکړي. دوی وایي که دا کار وشي تر ډیره به له تاوانونو خوندي او کلونه یې وغوړېږي. د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ د انګورو یو باغ لرونکي او د ممیزو سوداګر بابر ازادي راډیو ته وویل
دا فابریکې د ټولو باغلرونکو په ګټه دي. حاصلات راټولېږي خو بهرنی بازار ورته نشته. همدا فابریکې دي چې بهرنی بازار ورته پیدا کوي.
د غزنی ولایت د انګورو یو باغ لرونکی او د ممیزو سوداګر عبدالله هم ورته خبره کوي. دوی زیاتوي چې دا مهال دوی خپلو تولیداتو ته هیڅ بازار نه لري.
دا چې صادرات نه وي دا هم یوه ستونزه ده. ما مالونه نیم د خپل باغ دي، نیم مې اخیستي، او میاشتې وشوې ټول پاتې دي بهر ته نه ځي.
د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم د باغ لرونکو د خبرې تاییدوي. د دغې ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
همدا تیر کال موږ په سم ډول صادرات خو نشول کړی، ځکه چې زموږ محصولات با کیفیته نه وو. د ممیزو د پروسس د فابریکو جوړول کولی شي چې محصولات په نړیوالو معیارونو برابر کړي او له افغانستان بهر او کورنیو بازارونو ته یې صادر کړي.
د نوموړي د معلوماتو له مخې افغانستان کې په کلنی ډول 1 میلیون ټنو زیات انګور تولیدېږي، چې له دې اندازې 30 سلنه یې وچیږي او ممیز ترې جوړېږي. خو د ده په خبره ډیری په غیر معیاري او دودیز ډول وچیږي. دوی زیاتوي چې افغانستان په کلنی ډول د نړۍ د ممیزو 1.5 سلنه تولید جوړوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه که څه هم دا اړتیا نه ردوي، خو وایي چې دا مال په افغانستان کې د ممیزو د پروسس لسګونه لویې او وړې فابریکې موجودې دي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خان جنرال کوزی ازادي راډیو ته وویل هیله ده چې افغان پانګوال اړتیا ته په پام دې برخه کې لا پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه چهارشنبه د جولای په 10مه د کابل په استالف ولسوالۍ کې د ممیزو د پروسس یوه فابریکه پرانیستل شوه. د دې فابریکې مسؤلین وایي د فابریکې تولیدي کمپلیکس د 8 میلیون امریکایي ډالرو په زیاتې پانګونې په 128 بزمکه کې جوړ شوی، چې په کلني ډول د 10000 ټنه ممیزو د پروسس ظرفیت لري. یو مسؤل نصیف فدا ازادي راډیو ته وویل چې د فابریکه کې نږدې 150 کسان کار کوي چې ښځې هم پکې دي.
موږ له شاوخوا 3000 باغ لرونکو مواد اخلو. دا چې څومره ظرفیت لرو په یو ساعت کې 4 ټنه پاکولی شو. د ښځینه کارګرانو شمیر له 20 تر 25 پورې رسیږي.
د نوموړي په خبره د مال د فابریکه دوه ډوله ممیز سره او تامسون پروسس کوي، چې دواړه د نړیوال بازار لپاره د اعتبار وړ دي. د زیاته کړه چې دوی به دا پروسس کړي محصولات روسیې، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، هند، د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو، کاناډا، امریکا، بریتانیا او د ختیځې آسیا هیوادونو ته صادر کړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم د دې فابریکې په پرانیسته کې ګډون کړی و. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملی رادیو تلویزیون په خپل ویب پاڼه لیکلی چې ملا برادر د پرانیستي په دې مراسمو کې بهر ته د کرنیزو محصولاتو د صادراتو پر کیفیت او بسته بندۍ ټینګار کړی او دا موضوع د افغانستان د اعتبار او سوداګریزو اړیکو لپاره مهمه بللې ده. په راپور کې دا هم راغلي چې د طالبان حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ادا کړې چې دوی په افغانستان کې د کرنې سکتور ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. داسې مهال چې په افغانستان کې باغ لرونکو په وار وار شکایت کړی چې باغونه یې د خوړو قیمت نه پرې کوي، وچکالي ده، اوبه نه لري، لازمې ملاتړي مرستې نه ورسره کېږي، د خپلو محصولاتو د ساتنې لپاره د شنو خونو له کمښت سره مخ دي، د محصولاتو لپاره یې د پروسس او بسته بندۍ معیاري فابریکې نه دي موجودې او دغه شان بهرني بازارونه هم نه ورته لري. دوی دا ادعا هم کوي چې د لازمو اسانتیاو نه برابرولو او ورنه د نه ملاتړ له امله تر ډېره په دغه هېواد کې د باغداري سکتور اغېزمن شوی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
حجره جوړښت پیژنو. په تیر لوست کې د حجره مو پیژندل چې حجره د چا لخوا کوښښ شوی وه، تاریخچه باندې پوسولو، همدارنګه کومې درې عمومي نظریې چې ورکول شوې وې چې د حجروي نظریو په نامه سره یادېږي او تر نن ورځې پورې د دوو نظریو څخه ګټه اخیستل کېږي، هغه مو وویل او تر څنګ مو یې مایکروسکوپ وپېژندی او ډولونه مو یې وپېژندل چې مختلف مایکروسکوپونه څخه د مختلفو کوچنیو ژوندیو اجسامو په مطالعه کې څخه ګټه اخیستل کېږي. نن ورځ راځو د حجرې یا ژوندکې جوړښت وایي چې حجره څه ډول یو جوړښت لري او خپل په جوړښت کې کوم ترکیبات لري. داخلي محتویات یې بهرني ټولې چې کو تر بحث لاندې نیسو. زموږ او ستاسې درس به د دیارلسمې صفې څخه تر اتلسمې صفې پورې دوام وکړي. تاسو لکه څنګه چې وسنو په تېر سنفونو کې چې حجره چې ده ځینې ژوندي موجودات چې دي هغه یوازې له یوې حجرې څخه جوړ شوي دي چې د یونیسلر په نامه سره یادېږي او ځینې چې دي د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ شوي دي چې هغه د ملټیسلر په نامه سره یادېږي. دغه کوم ژوندي موجودات چې دي په دوی کې هم ځینې یې حقیقي هسته لري او ځینې یې غیر حقیقي هسته لري. چې کوم چې غیر حقیقي هسته لري هغه د پروکاریوت په نامه سره یادېږي. پروکاریوت چې دی خپله د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې پرو د ساده یا ابتدایه او کاریون د هستې په نامه سره دی، په معنا سره دی. پروکاریوت دا کوم ژوندی موجودات چې پروکاریوت حجره لري دوی د دوی هسته چې ده حقیقي نه ده او دا کوم هسته چې ده د خاص غشا په واسطه پوښل شوې نه ده. په دوی کې مایتوکندریا، ګلجي اجسام، رایبوزوم دا ټوله نه لیدل کېږي. یوازې په دوی کې نازکې رشتې لیدل کېږي چې دغه نازکو رشتو کې د دوی کوم ټوله پروټینونه، عضوي مواد چې دي په دوی کې په غیر منظم ډول سره پراته دي. او پروکاریوت چې دی حجروي دیوال هم خپل په ځان کې نه لري او ډي ان اې چې ده د یو اوږد مالیکول په ډول سره پراته ده. حال دا چې په یوکاریوت کې د دې برعکس دی او پروکاریوت چې دی موږ وایو د دې داخلي مواد چې دي هغه په پاشلي ډول سره پراته دي یا هم د تار په ډول سره پراته دي او دوی کوم د حجروي ویش هم نه لري او د دوی کوم تارونه چې دي هغه په کروموزومونو باندې د حجروي ویش په وخت کې نه بدلیږي. چې پروکاریوت په ډله کې د الک بکتریا او د یو بکتریا شامل دي. ورپسې راځو یوکاریوت. یوکاریوت چې دی د پروکاریوت برعکس، یو چې دی د حقیقي په معنا سره دی او کاریون د هستې په معنا سره دی. د یوکاریوت حجرې لرونکي ژوندي موجودات چې دی د دوی هسته چې ده حقیقي ده او د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوي دي او دوی د حجروي ویش په وخت کې بدلیږي او د دوی انساج ټوله یو ځانته یو مشخص جوړښت لري، ځکه چې ټوله برخې چې دی د دوی د حجرو او یوکاریوت چې دی بیل ژوندي موجودات څخه نور ټوله واحد الحجروي او کثیر الحجروي ژوندي موجودات چې دی ټوله په څه کې راځي؟ په یوکاریوتا کې راځي. یعنی د دوی ټولو هستې چې دی حقیقي دي او د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دي او د دوی داخل کې موږ وایو ډي ان اې چې ده هغه په کروي شکل سره پراته ده. خلاصه تاسې ویلی سو چې مایتوکندریا چې ده هغه په پروکاریوت کې وجود نه لري او په یوکاریوت کې شته. همدارنګه اندوپلازمیک ریتیکولم، کلوروپلاست دی، ګلجی اجسام دی، هستوی غشاده او دغه کم جوړښتونه چې دا ټول په پروکاریوت کې وجود نه لري مګر په یوکاریوت کې سته. که چیرې رایبوزوم ته رایبوزوم چې دی خپل پروټین دی چې په پروکاریوت کې چې دی وجود رایبوزوم په غټ ډول سره وجود لري او د میتوسس مرحله او همدارنګه حجروي دیوال هم په پروکاریوت کې نسته، مګر په یوکاریوت کې میتوسس مرحله هم سته او حجروي دیوال چې دی هغه په نباتي حجرو کې تر سترګو کیږي. ورپسې راځو د حجرې جوړښت، غړي او دندې وایو چې د حجرې په جوړښت کې کوم غړي شامل دي او دندې څه شي. حجره چې ده هغه یو مشخص دا کوم یوکاریوت چې دي هغوی ټوله د یو مشخص غړو لرونکي دي او دی ټوله د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوي دي. دغه ټوله حجرې چې دي د پروتوپلازم څخه جوړ شوي دي چې پروتوپلازم خپله یو ژوندۍ مایع ته ورته جوړښت لري، یعنی ژوندۍ ماده ده. او موږ وایو دغه کم یوکاریوت چې دی خپل په ځان کې دغه مشخصې برخې لري چې حجروي غشا ده او په نباتاتو کې د حجروي غشا سربیره حجروي دیوال هم لري. بل د یوکاریوت ژوندي موجودات چې دي هغه سایتوپلازم هم لري او هسته هم لري. اوس نو راځو دغه کم برخې چې دي په تفصیلي ډول سره ټوله پیژنو. لومړی راځو حجروي دیوال ته. حجروي دیوال لکه څرنګه چې مو وویل یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي. حجروي دیوال چې دی هغه د نبات سختوالی نبات ته چورکی کلک جوړښت ورکوي چې د خارجي صدمات څخه ساتي. او دغه د حجروي دیوال په جوړښت کې موږ وایو کلک سلولوزي قن وجود لري. سلولوز چې دی خپله سوقیمته قن چې په تیر لوستونو کې موږ لوستلی وو او دغه قن چې دی د سایتوپلازم څخه تسول کیږي چې خپله په مړو موادو کې شمېر کیږي. او حجروي دیوال چې دی د نبات و حجرې ته یو ماین جوړښت ورکوي، یو سم جوړښت ورکوي او د دې ساختمان کلک ساتي. او حجروي دیوال چې دی خپله په درې ډوله ویشل شوی دی، یعنی درې برخې لري. لومړی چې هغه لومړنی دیوال یا هم پرایمري وال دی، ثانوي دیوال یا سیکنډري وال دی او درېیم منځنی دیوال یا هم میډل لاملا ده. دغه لومړنی دیوال چې دی هغه حقیقي دیوال دی چې د سلولوز څخه جوړ شوی دی او قرار لري. او بل ثانوي دیوال دی. ثانوي دیوال چې دی هغه د لومړي دیوال چې دا هم کلک او ډبل دی او خپل په جوړښت کې سلولوز لري، مګر منځنی دیوال چې دی هغه لاملا چې ده هغه غیر سلولوز ده. او د دوی دنده چې ده هغه د مثال د انساجو په جوړولو کې د حجرو سره مرسته کوي ترڅو حجروي غشا ته. حجروي غشا چې ده د ژوندي موجودات ټول حجرې چې دي هغه د یو نازکې غشا په واسطه ویشل شوي چې د سل ممبرین په نامه سره یا حجروي غشا په نامه سره یادیږي. دغه حجروي غشا چې ده ډېر فعالیتونه سرته رسي. دوی یوازې د حجرې ساتنه نه بلکې د موادو انتقال د مثال د خارج څخه د حجرې داخل ته او د حجرې داخل څخه و خارج ته لېږدوي. دوی خپل په ترکیب کې حجروي غشا پروتین، شهم یا لپید او کاربوهایدریت یا قندونه لري. او د شهمو کم جوړښت لري پکښې کې څو پوړې دي. خپله شهم چې دی موږ وایو هغه په خپل جوړې او دوه برخې لري. دغه فاسفولیپید چې یو هایدروفیلیک ده چې هغه د سر خوا ده او بل یې هایدروفوبیک. ورپسې راځو سایتوپلازم او ارګانیلونو ته. سایتوپلازم او ارګانیلو، سایتوپلازم چې دی خپله یوه نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده چې هستوي غشا او حجروي غشا ترمنځ پرته ده. او د دې کوم خالیګات چې د هغه موږ وایو د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د جوراردین سایتو لخوا شیسوله تعریف کړل سو په حجره کې ویدله. د جوراردین چې وو هغه دغه نظریات چې وو چې دا یو نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده وړاندې کړله. او د سایتوپلازم په داخل کې موږ وایو د کوم هستوي غشا یا هم اکټوپلازم د هستوي غشا شاوخوا برخه چې ده د اکټوپلازم په نامه سیدیږي چې هغه د اندوپلازم په نامه سیدیږي او د حجروي غشا داخله برخه چې د هغه د اکټوپلازم په نامه سیدیږي. نو سایتوپلازم موږ داسې هم تعریفولای شو چې سایتوپلازم هغه غشا مایع ده چې اکټوپلازم د اندوپلازم څخه چیکي جلکی یا د اینډوپلازم او اکټوپلازم پرې دوام لري وجود لري. سایتوپلازم کې چې دی هم عضوي مواد او هم غیر عضوي مواد وجود لري، چې دوی عضوي مواد کې پروتین شه هم او کاربوهایډریټ شامل دي، او په غیر عضوي موادو کې مثال مجوای اوبه، مالګه او نور مواد شامل دي. او دوی چې کله فزیکی بدلونونه مثال په سایتوپلازم کې فزیکی بدلونونه صورت نیسي، دوی نیمه مایع سول ماده چې د هغه په جامد مایع جیل باندې اړوي، او همدارنګ ځینې وخت جیل چې دی هغه په سول باندې اړوي. او د سایتوپلازم په داخل کې انکلوژن باډي وجود لري، چې دا انکلوژن باډي چې ده هغه کې خپل په دوه ډول ویشل شوی ده، چې په ځینې چې یو چې دی غیر ژوندۍ موجودات دي پکې لکه اوبه، خوراکي توکي او نور، او همدارنګ ورسره اورګانیلونه دي ژوندې اجسام دي چې دغه اورګانیلو په واسطه د خپل دندې چې کوي سرته رسېږي. ورپسې د سایتوپلازم او وروسته راځو اوس نو د دې ټولو اورګانیلونو چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو، د دې جوړښت پیژنو او اساسي دندې پیژنو چې دوی په حجره کې څه دنده سرته رسي. لومړی راځو اندوپلازمیک ریټیکولم ته. اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په سایتوپلازم کې دا ټیوبو ته ورته جوړښت لري، او د تقریبا د هستوي غشا څخه وروسته تر حجروي غشا پرې دا دوام کوي. او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په ای آر سره هم شودل کیږي چې خپل په جوړښت کې وي دي، چې یو ریټیکولم یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه یادیږي، او بل یې د صاف یا هم ایګ ګرانولر د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه یادیږي. دغه دانه لرونکي یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی یا هم رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې ورته وایي، دا ویلې دی چې دی خپل په شاوخوا باندې د رایبوزوم وړې وړې دانې لري، ځکه نو د دانه دار په نامه سره یادیږي. او صاف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی یا هم سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې د ایګ ګرانولر په نامه سره هم یادیږي، دی چې دی خپل شاوخوا د رایبوزوم دانې نه لري. او دغه دواړه چې خپل په منځ کې توپیرونه لری چې موږ وایو ګرانولر اندوپلازمیک رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د رایبوزوم په واسطه پوښل شوی دی، مګر سموت چې دی یا صاف چې دی هغه نه دی پوښل شوی. دغه چې دی دانه لرونکي چې دی هغه د پروتین د سنتیز او د همدارنګه د ترانسپورټ لپاره کار کوي، فټ د جوړول لپاره کار کوي. یعنی دا کم چې رایبوزوم پر شاوخوا لري د هغه اساسي دنده د پروتین جوړول دي، او کم چې صاف دي د هغه اساسي دنده د شحمو جوړول دي. همدارنګه موږ وایو چې دوی چې دی په د رف چې دی یا هم دانه لرونکي چې دی په حجره کې پروتین ډېر تولیدوي، لکه پانکراس، او بل چې دی په سمو چې دی هغه به په ځیګر او عضلاتو کې ډېر موندل کیږي. یعنی موږ کوم چې پروتین ډېر تولیدوي هغه اندوپلازمیک ریټیکولم دی، او دوی په پانکراس کې ډېر وجود لري، او همدارنګه هغه ریټیکولم دی هغه په ځیګر او عضلاتو کې ډېر موندل کیږي، ځکه چې دوی د هغو لپاره شحم آماده کوي. همدارنګه دوی ډېر نورې دندې هم سرته رسوي. او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه موږ د ای آر په نامه سره هم یادوو چې خپل د ځانه دوی مختلف انزایمونه لري. ورپسې راځو رایبوزوم چې دی. رایبوزوم چې دی هغه یو ډول پروتینونه دي چې د اندوپلازمیک ریټیکولم همدارنګه د حجرې په داخل کې په مختلفو برخو کې قرار لري، او د دوی اندازه اساسي دنده چې د رایبوزوم چې دی خپل په انزایمونو جوړول دي، او خپل رایبوزوم چې دی د نیوکلیک پروتین په نامه سره یا هستوي پروتین په نامه سره هم یادیږي. ورپسې راځو مایتوکندریا. مایتوکندریا یو د اساسي جوړښتونو څخه ده چې په حجره کې قرار لري، او د انرژي په تولید کې مهمه برخه اخلي. او دوی چې د خپل په جوړښت کې 90% فاسفولیپید لري، او مایتوکندریا کشتیمانند جوړښت لري. د دوی انرژي چې در هغه د میټریکس په برخه داخلي برخه چې ده د میټریکس په نامه سره یادیږي، چې دا میټریکس برخه کې د دوی هغه کم انرژي چې ده تولیدیږي. همدارنګه دوی هم خارجي بهرني ممبرين اوټر ممبرين، یعنی بهرني پرده لري، او هم دننی پرده لري چې هغه د انر ممبرين په نامه سره یادیږي. او د دې کوم داخل کې کوچني جوړښتونه وجود لري چې هغه د کریستیا په نامه سره یادیږي په میټریکس برخه کې. همدارنګه د مشوي مایتوکندریا چې د هغه هم انزایم ده، او هم کو انزایم لري. او انزایم چې د مشوي یو پروتیني مالیکولونه دي چې د کیمیاوي تعامل چټکتیا لري، پرته لدی چې خپل تعامل کې مصرف سي. او کو انزایم چې دی یو غیر پروتیني مالیکول دی چې د انزایم سره یوځای کار کوي ترڅو د کیمیاوي تعامل ترسره کولو لپاره مرسته کوي. مرسته وکړي. دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې موضوع په اخري بخر کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د یو کاریوت او پرو کاریوت ترمنځ توپیر څه شی دی؟ دویمه پوښتنه، حجروي غشا څه ډول خاصیت لري او په ترکیب کې یې څه شی شامل دی؟ او درېمه پوښتنه، د اندوپلازمیک ریټیکولم او مایتوکندریا دندې ولیکئ. ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې لاره چې تاسو جوړ او غوښتل مې بیاست شغله لاست د ولسم ټولګي و دویم لوست. نن ورځ راځو د مندل کوم په اوراست کې کوم خبرې چې وي هغه موضوعات موږ نور هم مطالعه کوو. په تېر لوست کې مو یوازې دونه وویل چې مندل خپل مطالعاتو کې کومې نظریې وړاندې کړې وې، همدارنګه د هغه قوانین مو پیژندل چې څلور قوانین یې درلودل چې هر قانون یې خپل ځان ته د یو موضوع په اړه په تفصیلي ډول سره خبرې کړې وې، د یو خاصیت پر اساس باندې یا خپل مندل چې کوم تجربه کړی د هغه پر اساس باندې هغه قانون وړاندې کړی و چې د هغه د جملې څخه لا آف سیګریګیشن و همدارنګه لا آف انډیپنډنت ازورټمنت و چې دا ټول څه کېدل د مندل په قوانینو کې راتلل. د ورځ راځو دغه کوم علیلونه چې دي، متقابل صفتونه یا علیلونه چې دي، بونت مربع ده، دغه ټول موضوعات چې کو تر بحث لاندې نیسو او زده کوي. از موږ استاسې درس په ده اتمې صفحې څخه تر څوارلسمې صفحې پرې دوام وکړي. تاسو لومړی متقابل صفتونه یا علیل پیژنو. علیل مو په تیر لوستونو کې یاد کړ چې علیل چې دی هغه د دوو متقابل صفتونو څخه عبارت دی. مثال خبرې په مشنګو کې چې و دوه رنګونه و، یا هم د دوی خاصیت دانی چې وي پوشي چې و یا ګونجي و او یا هم صاف به و، یعنی دوه صفتونه درلودل چې دغه دوه صفتونه د دوو جینونو په واسطه چې کیږي انتقالیږي. او دغه دوه صفتونه جوړه چې دې ته موږ شوه یو جوړه علیل وایو، علیلونه وایو. چې مثال موږ وایو دوه متقابل صفتونه چې راست د یو خاصیت ته پر د یو صفت ته پر هغه د چی په نامه سره دیږي، د علیل په نامه سره دیږي. عموما علیل چې دی هغه مثال په ځینو کې موږ وایو دغه علیلونه چې دی یو پر بل باندې د خاصیتونه چې جلا اوسي. اوس مثال د دانی گنجوالی او صفوالی چې دی هغه د دانی پر رنگ باندې کوم د هغه سره موږ نسو مقایسه کولی، د هغه سره موږ علیل نسو ورته ویلی. اوس کچیر زشنه پر رنگ کې چې وو دوی یا شنیوی یا ژړیوی، دوی دواړه علیل کېدلی سي. همدارنګه صاف او گنجی چې دی هغوی دواړه هم یو د بل چې کېدلی سي علیل کېدلی سي، مګر شین رنگ او صاف دانی یو د بل علیل نسي کېدلی، ځکه چې یوې د یو صفت نمایندګي کوي او بل چې دی هغه د بل صفت نمایندګي کوي. دوی دوه جلا صفتونه دي، نو د دې پر اساس باندې موږ دوی دواړه علیل نسو ګڼلی. همدارنګه ژیر رنگ او ګونج دانی چې دی هغه هم موږ په علیل کې نسو راوستلی. علیل چې دی هغه یوازې د یو صفت دپاره، چې مثال د یو صفت دپاره دوه خاصیتونه، یو خاصیت دپاره دوه صفتونه راغلي اوسي، هغه څه شي دی عبارت د علیل څخه دی. چې مثال صاف او ګونج او شنه او ژیر چې دی دوی خپل په منځ کې موږ کولی شو چې وایو یو د بل سره څه جوړ کړی دی، علیل یې جوړ کړی دی. تاسو ورپسې جینوټایپ او فینوټایپ پیژنو. جینوټایپ چې دی هغه د نامه څخه معلومیږي چې دوی چې دي ارثي عواملو مجموعه څخه عبارت دي، یعنې په وګړي کې، په انسانانو کې چې کم یا په د ژوندي موجوداتو کې کم د دوی جینیټیکي خاصیتونه چې دي چې د والدینو څخه و نوي نسل ته بل نسل ته لېږدول کېږي، د هغه څخه عبارت دي. په هغه کې ځینې کېدلی شي چې مثال دواړه غټ ای اوسي، یا کېدای سي یوه غټ ای او یو کوچنی اوسي، یعنی په هغه کې غالب مغلوب دواړه خاصیتونه په کښې کې راتلی سي. هغه څه شي دی، یعنې د دوی جینونه مشتره شي چې کوم جینونه انتقال سي. مګر فینوټایپ چې دی هغه د ظاهري بڼې څخه عبارت دی، یعنې په کوم کس کې چې هغه ظاهري جوړښت یې ښکاره سوی هغه مشتره ښکاره کوي. اوس که چیرې مثال ځینې کسان د فینوټایپ له لارې مثال ظاهري بڼه یو رقم اوسي، مثال دوه غبرګوني ورونه چې په چهره کې ورته اوسي، د دې جینوټایپ کېدای سي فرق ولري. یعنې یو یې کېدای سي خالص اوسي او یو هم چه اوسي ناخالص اوسي. همدارنګه که چیرې جینوټایپونه ورته اوسي، جینوټایپونه یو رقم اوسي، هغوی کېدای سي فینوټایپونه یو د بل څخه، یعنې چهره یې یو د بل څخه فرق ولري. دا چې سو جینوټایپ او فینوټایپ چې شمې سالې موږ د هندي تور خوک د کاس چې دی عموما دوه جینوټایپ لري، دوه جینونه لري چې یو یې تور او بل یې سپین دی. خو عموما دغه کوم نسل چې د دوی لاس راځي هغوی ټوله دغه تور رنګ لري، چې په دې سره موږ وایو د دوی جینونه چې دي هغه مطلب تور او سپین هغه رنګ چې دي هغه جینونه چې دي د جینوټایپ څخه بحث کوي. مګر فینوټایپ چې دي هغه د دوی هغه ظاهري رنګ تور رنګ دی هغه مشتره ښکاره کوي. ورپسې راځو د جینوټایپ او فینوټایپ وروسته د پونټ مربع وایو، یا هم په دې کې دې ته موږ د جینیټیکي ضرب جدول هم ویلی. سو دا چې و د لومړي ځل لپاره د یو بیولوژي پو چې د پونټ په نامه سره یادېدی، د هغه په واسطه یو اسانه طریقه لاس رامنځته شوه چې د هغه په واسطه دوی کولی سي د دغه جدول یا د پونټ د سکوئر په واسطه د نسلونه چیکې معلوم کړي، چې بیا وروسته دغه خپله دغه عملیه چې ده د پونټ په نامه سره یاد سوله. په دې کې چې دی مثال د عمودي چې دی هغه د یو والد او افقي ډول سره د بل والد خصوصیات پکښې کې راځي. عموما موږ وویله خصوصیات چې دی غالب و مغلوب په تورو باندې د الفبا په تورو سره ښودل کېږي، چې دا قوس چې دی جدول چې دی څلور مثال چوکاټه لري، چې په دا څلور چوکاټه کې دغه پورته د خوا څخه چې کوم خاصیتونه راځي هر توریې په هغه کم چوکات داخل کې چې کیږي لیکل کیږي، او په افقي ډول سره هم چې وروسته په دغه داخل کې د دواړو جینونه دغه دواړو والدینو جینونه پکښې کې راځي، او په دې سره د دوی کم خاصیتونه چې دي، کم خواص چې دي، کم صفتونه چې دي هغه چې کیږي ښکاره کیږي، چې آیا هغه به مثال که چیرې د سترګو رنګ په نظر کې ونیسو، مثال په پورتنی برخه کې نسواري رنګ ونیسو چې هغه کوچنی بیګانې اوسي، او په افقي ډول کې شین رنګ ونیسو چې هغه غټه بی ده، یا زرغون رنګ ونیسو چې هغه څه شي ده غټه بی سره وښیم. اوس نو په دې کې غالبوالی او مغلوبوالی، خو موږ ته وویل تیت رنګ چې دی هغه تر خام رنګ چې شي دی غالب دی. نو په دې کې چې کوم جینونه راځي د هغو د نظر کې نیولو سره به موږ ته معلوم سي چې دغه کوم نسل چې رامنځته کېږي هغه به نسواري رنګ ولري او که سترګې زرغونې رنګ ولري. دا چې دی په کرنه او مالداري کې د دې څخه په زیاته اندازه استفاده کېږي. ورپسې راځو مونو هایبرید تزویج لپاره د پونټ مربع ګانې وایو. په دې کې مثالونه وایو. مونو هایبرید موږ وویله چې یو رګا چې اوسي چې مثال د یو صفت لرونکي اوسي، که چیرې زه یو دوه نباتات چې یو لوړ قد او یو هم ټیټ قد په نظر کې ونیسم، کله چې موږ د دوی لومړی نسل لاسته راوړو موږ به ووینو چې په لومړي نسل کې غټه ټي او کوچني ټي په څلورو سرو خانو کې راځي، ځکه چې په دې کې چې دی مثال د هغه ټي چې د کله سره دغه کېږي لوړ قد چې دی هغه غالب دی. نو لومړی نسل چې راځي هغه به څه اوسي لوړ قد ولري. کله چې دویم نسل رامنځته کړو دوی خپل په منځ کې سره القا کړو، په دا دویم نسل کې چې دی غټه ټي او کوچني ټي دواړه قرار لري. اوس نو په پورتني برخه کې مثال په عمودي ډول او په افقي ډول چې کله موږ دغه دوې ټيګانې غټه ټي او کوچني ټي سره یوځای کوو، په پای کې چې کوم نسل مشترک سره راځي په
هغه کې به مثال موږ ووینو چې یو به خالص غټې ټي اوسي د لوړ قد لرونکي، یو به نه خالص اوسي چې یوې غټې ټي به دوه دانې چې به یي هغه به یو غټه ټي یو کوچنی ټي چې دوی نه خالص دي، یعنې هم دغه کوم کوچنی ټي چې دا کوچنی قد چې دی هغه په کښې کې مغلوب پاتې کېږي او لوړ قد په کښې کې راښکاره کېږي، او یو دانه به چې دی په دوی کې کوچنی قد خالص کوچنی ټي ټي ګانې خالص راښکاره سي، چې د دې نسبت تناسب چې دی هغه موږ په داسې نسبت په داسې ډول سره کولی شو چې یو پر څلور برخه چې ده هغه خالص لوړ قد دی، دوه پر څلور چې دی هغه نه خالص لوړ قد لرونکی دی، او یو پر څلور چې دی هغه بل چې دی کوچنی خالص قد لرونکی دی، چې تناسب یې په داسې ډول سره دی چې یو دوه یو سره راځي. یعنی عموما موږ داسې ویلی شو چې دا کوم فینوټایپ چې راښکاره کړی دی کوم په ظاهر ډول سره چې دی راښکاري دا خو یې جینوټایپ سو، په فینوټایپ کې به موږ ووایو چې درې پر څلور چې دی هغه به لوړ قد ولري او یو پر څلور چې دی هغه به ټیټ قد لرونکي واوسي. ورپسې دغه رقم که چیرې موږ نور مثالونه هم په نظر کې ونیسو موږ ته به د دوی کومه موضوع چې د هغه ټوله څه سي روښانه سي. مثال که چیرې موږ د مونو هایبرید کراس کې د سترګو رنګ د انسانانو د سترګو رنګ په نظر کې ونیسو، یا همدارنګه د موږکانو تور رنګ او سپین رنګ په مثال که تور او سپین موږک کله موږ سره یو ځای کړو موږ به لومړی نسل چې لاسته راوړو هغه به موږ ووینو چې هغه به ټوله تور رنګ لري، کله چې ځکه چې په هغه کې به مثال سپین رنګ چې دی هغه کوچنی ای ای ده او تور رنګ چې دی هغه دوی غټې ای ای ګانې دي، نو کله چې دوی سره تزویج سي اول نسل چې راځي هغه به ټوله یو غټه ای یو کوچنی ای ولري، چې سپین رنګ چې دی مغلوب پکښې پاتې کېږي او تور رنګ پکښې کې غالب راوځي. کله چې دوی اف یو نسل موږ خپل په منځ کې سره تزویج کړو اف دوه نسل چې کله لاسته راځي په هغه کې به موږ ووینو چې یو خالص غټه ای به واوسي، یعنی دواړه غټې ای ګانې به وي چې هغه به تور رنګ یې، دوه به چې یي ناخالص به وي، یعنی یو غټه ای یو کوچنی ای به وي خو هغوی رنګ به هم بیا فینوټایپ به چې یي تور رنګ یې، مګر سپین رنګ به پکښې مغلوب، او عین حال کې کوم سپین رنګ چې مغلوب پاتې شوی هغه به هم راښکاره سي چې کوچنی ای ګانې خالص سپین به واوسي. دا وه د مونو هایبرید تزویج په د مثال موږ وایو د پونیت د مربع په طریقه سره، چې په دې سره موږ کولی شو کوم نسلونه چې دي هغه په صحیح ډول سره چې شي کول لاسته راوړو. ورپسې راځو ډای هایبرید تزویج، وایي ډای هایبرید تزویج چې دی هغه د مونو هایبرید په نظر کې نیولو سره موږ دا مطالعه کوو چې ډای هایبرید کې چې به دی موږ مثال دوه خاصیتونه په یو ځای په نظر کې نیسو، چې دا دواړو خاصیتونو کوم دغه چې دی نسل چې دی دویم نسل یا لومړی نسل یې چیکو لاسته راوړو. مثال د خبرې که چیرې موږ د مشنګو همې ګردوالي د دا صافو ګونجې جوړښت او هم د دې رنګ چې ژیر او شین رنګ دی هغه په نظر کې ونیسو، په دې کې ګرد دانې چې دی هغه په آر سره او ژیر دا ژیر رنګ چې لري هغه په وای سره وښیو، چې هم ګرد او ژیر یوسې آر وای راځي. همدارنګه د دوی کوم مغلوب چې دی ګونجي دانې چې دی هغه په کوچني آر سره او شین رنګ چې دی هغه په کوچني وای سره وښي. په اف یو نسل کې چې کله موږ دوی خپل په منځ کې سره تزویج کړو موږ به ووینو چې ټوله ژیر رنګ به لري او څه شي به واوسي صاف به واوسي ګردې به واوسي ګونجي به نه، یعنی په دوی کې هغه ژیر رنګ و ګردې دانې چې دی پکښې کې غالب او پاتې سو دوه نور چې مغلوب پکښې پاتې کېږي. په دې کې به موږ یو تنه کله چې دغه لومړی نسل موږ خپل په منځ کې سره څه شي کړو تزویج کړو، لومړی نسل چې راځي هغه به ټوله غټ وای کوچنی وای غټ آر کوچنی آر اوسي، کله چې دوی موږ خپل په منځ کې سره تزویج کړو نو موږ ته به څه شي لاسته راکړي یو تناسب. په دې کې به شپاړس مثال امکانات موږ لرو، شپاړس فینوټایپه پکښې کې راته ښکاره کېږي چې په شپاړسو کې به نه دانې چې دي هغه به ژیړې او صافې واوسي، درې دانې چې دي هغه به شنې او صافې واوسي، او دوه دانې چې دي درې دانې چې دي هغه به ژیړې ګونځې واوسي، او یوه دانه چې ده هغه په پکښې کې ګونځې او شنه واوسي. یعنې په دې کې موږ ته ټوله څه کوي نسبت په لاسته راکوي، یعنې ګردې او ژیړې دانې چې دي هغه به نه پر شپاړس وي، یعنې د شپاړس څخه نه دانې، او ګردې او مثال شنې اول چې ژیړې دي خو نه پر شپاړس وو، او که ګردې او شنې هغه درې پر شپاړس، دغه کوم ګونجې ژیړې چې دي هغه هم درې پر شپاړس، یوازې کوم ګونجې او شنې چې دي هغه به یو پر شپاړس واوسي، چې په دې کې د دوی شین رنګ او ګونځېوالی چې دي دواړه به پکښې کې خالص واوسي. ورپسې د ډای هایبرید تزویج وروسته راځو ایسي صفتونه. ایسي صفتونه چې دي هغه د یو نسل څخه بل نسل ته چې د کروموزومونو د پاسه کوم جینونه قرار لري د هغو په واسطه چې ښه کېږي د مور پلار څخه والدې د خپل نسل ته انتقالیږي، چې عموما په دې کې یو غالب او بل مغلوب دا کوم صفتونه چې انتقالیږي، یو غالب یو مغلوب پکې پاتې کېږي. عموما د دې د لارې د دغه ایسي صفتونو د لارې ځینې وخت ناروغیانې هم چې ښه کېږي انتقالېدلی سي. عموما چې دی موږ دغه ایسي ناروغیان چې دی د یو نسل څخه بل نسل ته چې سوي پاتې سوي، چې دا عموما په ایکس کروموزوم پورې اړه، ځکه چې ایکس کروموزوم چې دی هغه د ډېرو خاصیتونو مثال د ډېرو صفتونو انتقالوونکی دی. که چیرې ایکس کروموزوم د مور مثال مور یو ناروغي ولري چې هغه ایکس کروموزوم کې قرار ولري که زوی ته ورسي د پلار وای کروموزوم ورسي، نو کېدای سي چې هغه څه سي په هغه ناروغي باندې، مګر که چیرې لور ته وسي په هغه کې د پلار ایکس کروموزوم چې ورسي هغه بیا په د کم بل ایکس چې دی هغه څه راځي غالب راځي، یعنی کم ناروغي چې د هغه پکښې کې مغلوب پاتې کیږي. چې دا څه دي ایسي صفتونه دي چې ډېری دغه د البینیزم په نامه یو نه جوړېده، چې په هغه کې ماشومان چې ټوله سپین ورځې سپینې مخې سپین رنګ لري دغه ناروغي انتقالېږي. تاسو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده جینوټایپ او فینوټایپ د مثال سره تعریف کړي. دویمه پوښتنه ده د پونټ مربع واضح کړي. او اخرنۍ پوښتنه ده دای هایبرید څه ډول تزویج دی واضح کړي. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.